السلام علیکم دا مشال ریډیو دا وخت ماسپخین 2 بجې شوې دي زانی ساجمل با په دې روانه خبرونه کې تاسو سره يم په دې خبرونه کې به وره چې په خبر ایجنسی کې د ناتو په کنټینر ودی شوې دي افغانستان د پاکستان هغه سرګندونی رد کړي چې غنی دوی د پاکستانی وسلوالو ملاتړ کوي د دې ترڅنګ پروانه کړي کې به د عوامي نېشنل ګوند د ګډې غونډې حال په بلوچستان کې د ډاکټرانو هړتال او د نورو رپورټونو ترڅنګ 19 پروګرام زما کور زما کلی به هم وره خلومړي باندې دې سات تازه خبرونه وورو چې شاهین بنیره تاسو ته وړاندې کوي.
د خیبر ایجنسی په جمرود کې د ناټو په ټینکرو د وسلوالو په ډزو کې یو ګاډی چلوونکی وژل شوی دی. افغان حکومت د پاکستان د کورونو چارو د وزیر هغه سرګندونې رد کړي چې ویلي دي په افغان حکومت کې ځینې عناصر د پاکستان د طالبانو د یو مشر ملاتړ کوي او افغان ولسمشر حامد کرزي د پارلمان رای منلې او دوه وزیران د خپل دندې نه لرې کړي خو تر هغې ورته د کار کولو امر کړی تر کومې چې د دوی پر ځای بل څوک نه وي ټاکل شوی. د خبرونو تفصیل د خیبر ایجنسی په جمرود کې د ناټو په ټینکرو د وسلوالو په ډزو کې یو ګاډی چلوونکی وژل شوی دی. چارواکي وایي د امنیتي ځواکونو لخوا د جوابي ډزو نه وروسته وسلوال په تیښته کې بریالي شوی دی. د پیښې په اړه د باړې مرستیال پولیټیکل ایجنټ مشال ریډیو ته وویل تیر میاشت هم د ناټو د سامان رونکو گاډو باندې د وسلوالو په برید کې یو گاډی چلوونکی وژل شوی وو. د پیښې پړه وسلوال ډلې عبدالله اعظم بریګیډ منلې وه. د دې سرسم د خیبر ایجنسی په باړه سیمه کې د تشدد په پیښو کې 10 کسان وژل شوي دي. په خیبر ایجنسی کې د تیرو دریو کلونو نه د وسلوالو پر ضد عملیات روان دي چې له کبله په سلګونو کورنۍ بې کوره شوي دي او تعلیمي ادارې تړلې پرتې دي. افغان حکومت د پاکستان د کورنیو چارو د وزیر رحمان ملک هغه سرګندونې په کلکه رد کړې دي چې ویلي دي په افغان حکومت کې دننه ځینې عناصر د پاکستان د طالبانو د یو مشر ملاتړ کوي چې د پاکستان د حکومت پر ضد جنګیږي. رایټرز خبري ایجنسی ته د وینا په وخت رحمان ملک ویلي وو سواد درکې د طالبانو مشر فض الله د فوزي عملیاتو وروسته افغانستان ته وړېدلې دي او هلته ورسره د افغان حکومت ځینې چارواکي مرسته کوي. د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت ویان جانان موسازی مشال ریډیو سره په خبرو کې د رحمان ملک تورونه رد کړي او ویلي دي افغانستان د هغه ترهګرو ګوندونو له کبله نارامه شوی چې خوندي ځایونه یې په پاکستان کې دي.
من پاکستانی چارواکی دا ناکام کوشش کوي چې د افغانستان کې د طالبان پاکستانی طالبانو د مرکزي نشتون د هغو لویو سیستماتیکو مرکزونو سره چې د طالبانو او نورو فریسي ډلو لپاره پاکستان کې موجود دي مقایسه کې دا د تاریخ په مقابل کې درېدل دي او هغه لمر چې په دې اکله روښانه ده هغه نشي پټولی.
افغان چارواکي وایي په دې وروستیو کې د افغانستان په سرحدي سیمو کې د پاکستانی ځواکونو لخوا راکټي بریدونه کیږي ولې پاکستان دا تورونه رد کړی دي. افغان ولسمشر حامد کرزي ویلي د هیواد افغان ولسمشر حامد کرزي د هیواد د پارلمان رای منلې او د امنیتي وزارتونو دوه وزیران د خپل دندې نه لری کړي خو تر هغې ورته د کار کولو امر کړی تر کومې چې د دوی پر ځای بل څوک نه وي ټاکل شوی. د کرزي دا بیان پرون د ملي امنیتي شورا د غونډې پر مهال مخې ته راغلی. پارلماني غړو د خالی پورز د وزیر دفاع عبدالرحیم وردګ او وزیر داخله بسم الله محمدی د لری کولو لپاره وروستو له هغې رای واچولې چې په دې وروستیو کې د یاغیانو لخوا جګ پوړي چارواکي ووژل شو او د پولې په پورې غاړه د ډزو پیښې رامنځته شوې. د پولې پورې غاړه د دې بریدونو تور په پا پاکستان لګول کیږي. د پارلمان لخوا په تیر وخت کې د نور وزیرانو خلاف د دا ډول ګامونو نه پس کرزی هغوی په میاشتو په خپل دنده ساتلی دي. د پارلمان لخوا د دوه وزیرانو په خاص توګه د رحیم وردګ درې کول چې د هیواد په غربي اتحادیانو کې مضبوط ملاتړ لري په داسې حال کې رامنځته شو چې د امریکا په مشرۍ کې نړیوال ځواکونه د کال 2014 په اخرو کې د وتلو تیاری کوي او امنیتي ذمواري افغان ځواکونو ته حواله کوي. د لیبیا چارواکي وایي پروند ترابلس نه بهر د عملیاتو پر مهال د بمی برید د منصوبې جوړولو په شک کې درې وسلوال کسان وجل شوی دی. د سر خار نه سلویخ کیلومتره جنوب اړخته عزیزیا سره نږدې د دغه عملیاتو په وخت د وزارت داخله 15 کسان زخمی شوی هم دی. په 1300 ورځو کې په لیبیا کې د تشدد یو شمیر پیښو د هیواد لړزولې دي چې له وجې پرون په مصراته کې د سر صلیب نړیوال ادارې یعنی آی سی آر سی د خپلو فعالیتونو د ځنډولو اعلان کړی دی. دا ښار د هیواد دویم لوی ښار دی چرته چې د آی سی آر سی په یو مرکز د لاسي بمونو او راکټو بریدونه شوي دي. نن د مصر صدر محمد مرسی ژمنه وکړه چې د سینایي سیمې مکمل کنټرول به بیا ترلاسه کړي. د سیمې کې د مصر او اسرائیل ترمنځ پوله باندې په یو چک پوسټ نامعلوم وسلوالو برید کړو چې پکې سوارلس محافظین وجل شوي وو. اسرائیل ویلي دغه برید کوونکي چې په دوو گاډو کې سوارو د برید وروسته اسرائیلی علاقې ته د ننوتلو هڅه وکړه. داسې معلومیږي چې یو گاډی په پوله د پورې وتلو پر مهال په 14 کې والوته او دویم په اسرائیلی هوایی برید کې تباه شو. د مصر د یو اعلی امنیتي چارواکي په حواله ویل شوی چې دغه وسلوال جهادیانو او د غزا پټې د دې سیمې ته اوریدلی وو. د مصر سرکاري میډیا وایي هیواد د رفا سرحد تر بل اعلان پورې تړلې ده. دا سرحد د حماس تر واک لاندې غزا پټې پټه سره د مصر پوله ده. د دې وړاندې پرون د غزا په جنوبي برخه کې د اسرائیل لخوا په هوایي برید کې یو فلسطینی کس وجل شوی او یو زخمی شوی. د دې کسانو تعلق د سغدریزه اسلامي وسلوالو سره وو. دا معلومه نه ده چې آیا د دې دواړو پیښو ترمنځ ستړاو وو او کنه. پرون د لندن اولمپک مقابلو په نهم ورځ ایران په اولنی وار د سرو زرو میډل ګټلو کې هغه وخت بریالی شو چې دغه هیواد لوبغاړي محمد سوریان ریحان پور د آذربایجان روشان بای راموف ته په 55 کیلوګرامه ګریکو رومن کبډه کې ماته ورکړه. دغه وو د مشال ریډیو د دې وخت خبرونه.
خبرونه هم د شاین بنیرینا اوریدل. اوریدونکو تاسو ته مشال ریډیو خبرونه په انټرنیټ مشال ریډیو .com باندې اوریدلې اولستلې شي. په روانه خبرونه کې به واره په خبرې جنسي کې د ناټو په کنټینرو وسلوالو ډزې کړي چې پکې یو تن وجل شوی دی. افغانستان د پاکستان هغه سرګندونې په کلکه رد کړي چې ګنې دوی د پاکستانی طالبانو ملاتړ کوي.
دا چې من پاکستاني چارواکي دا ناکام کوشش کوي چې په افغانستان کې د طالبان پاکستاني طالبانو مرکزي مشتون.
د بجلی لوډ شیډنګ په اړه د ان پی لخوا د رابل شوی ګډي غونډې کې د ګډون نه نور سیاسي ګوندونو انکار کړي.
دا پوزیشن سره یو خمو کم و چې هغه حکومت له تاسو ته ور کړی و راغلي او خپل موقف بیان کړی و. حکومت د دې سره نه ویل نو بیا به مطلب چې دوی اعتراض کولو.
او په 19 پروګرام زما کور زما کلی کې بعد د کراچي په فیچر کالونی کې د پښتنو حال واوري.
تقریبا ټول ټیم ما په دې علاقې کې تیر کړی دی. دلته کې سمروم چې د پښتنو د علاقې دا په دې کې پښتانه پاتې کیږي نو هغه تر اوسه پورې کلچر خپل طور طریقې چې دی هغه نه دی بدلې کړی.
دا او نور ریپورټونه هم لرو مشال ریډیو سره اوسه. د خبرونه لومړی ریپورت اړخته د خیبر پولیټیکل انتظامی چارواکي وایي چې د خیبر ایجنسی په جمرود سیمه کې په افغانستان کې میشت ناټو ځواکونو ته رسد اړوندو ګاډو باندې د وسلوالو لخوا برید شوی دی چې پکې یو تن وجل شوی دی. او تیر شپه د باډې په اکاخیلو سیمه کې په بیلابیلو پیښو کې خواوشا لس کسان وجل شوی دي. په دې حقله نور تفصیل اورو د سیمینا د مشال ریډیو خبریال په ریپورت کې.
د خیبر پولیټیکل چارواکي وای چې نن سحر د خیبر جنسي په جمرود ټیډي بازار سیمه کې د خیبر دری په لوی لار په افغانستان کې میشت ناټو ځواکونو ته رسد وړونکو کنټینرو باندې ناسرګند وسلوالو ناتار ډزې پیل کړي چې په ترڅ کې یو ډرایور ووژل شو. د جمرود انتظامی چارواکي وای چې د دوی د خاصدارو په ځوابي ډزو سره وسلوال وتښتیدل او دوی ورپسې د لټون عملیات پیل کړي دي. د دغې پیښې په حق لباندې د امرود مرستیال پولیټیکل ایجنټ بختیار مومند مشال ریډیو ته وای
سرچ آپریشن
یاد دیوی چې د تیرې میاشتې په څلورویشتمه نیټه باندې په همدې سیمه کې د ناټو د رصد په ګاډو باندې د وسلوالو په برید کې یو ډرایور وژل شوی و او یو جوبل و، او د دغې پیښې وروستو سمدستي د خیبر سرکاري چارواکو دغه لاره د امنیتي ستونزو له وجې په عارضي توګه تړلې وه چې خواوشه یولس ورځې پسې یو ځل بیا خلاصه کړه. په جمرود سیمه کې د دغې پیښې پړه وسلوالې ډلې عبدالله ازام بریګیډ په خپله غاړه واخیسته او دوی وویل چې د خاصدارو ځواک دی د ناټو کاروانونو د حفاظت نه ډډه وکړي. د خیبر سرکاري چارواکو د وینا تر مخې تیره شپه د خیبر ایجنسۍ په باړه سیمه کې په بیلابیلو پیښو کې خواوشه لس کسان وژل شوي دي او یو شمیر جوبل دي. د دوی په وینا د باړې پاکاخیلو خورماتنګ سیمه کې په یوه ریموټ کنټرول بمی چاودنه کې دوه طالب وسلوال چې په یو موټر سایکل سواره وو وژل شوي دي، او ورپسې د اکاخیلو امن سرشتې او ځایي وسلوالې ډلې ترمنځ په یوه نښته کې درې کسان وژل شوي دي، او بیا د شپې ناوخته په یو بله بمی چاودنه کې نور پنځه وسلوال وژل شوي دي. خو د دغې مرګ جوبلې په اړه باندې ځایي وسلوالو ډلو لخوا کوم دریځ مخې ته نه دی راغلی. یاد دې وي چې د خیبر ایجنسۍ په باړه سیمه کې د تیرو دریو کالونو راهیسې د وسلوالو په ضد پوځي عملیات روان دي، او لا هم پکې زیاتره بازارونه، سکولونه او روغتونونه تړلي پراته دي، او په زرګونه کورنیو ترې خپلې کډې هم خوندي سیمو په طرف ویستلې دي، چې دا مهال یې په جلوزو کډوالو کیمپ کې ډېری بې کوره شوي خلک ژوند کوي.
په خیبر ایجنسۍ کې د ناټو په کنټینر او وسلوالو ډزې کړي چې پکې یو تن وژل شوی دی، دا رپورټ تاسو واورېدو. بلخوا د پاکستان وزیر داخله رحمان ملک تیره ورځ رایټرز خبري ایجنسۍ ته د یو مرکې پر مهال ویلي وو په ممکنه توګه د افغان حکومت ځینې عناصر د پاکستانی طالبانو د یو مشر ملا فضل الله ملاتړ کوي، خو بیا افغانستان د پاکستان د داخله چارو د وزیر دا څرګندونې په کلکه رد کړې دي چې وایي افغانستان د پاکستانی طالبانو ملاتړ کوي. د افغانستان د خارجه چارو د وزارت جانان موسازی وای هیواد په خپل د ترهګرو لوجې نارامه دي چې په پاکستان کې محفوظه ټکانې لري. په دې اړه نور تفصیل صالح محمد صالح راکوي.
افغان حکومت د پاکستان د کورنۍ چارو د وزیر رحمان ملک هغه څرګندونې په کلکه رد کړې چې ویلي دي په افغان حکومت کې دننه ځینې عناصر احتمالا د پاکستاني طالبانو د یو مهم مشر ملاتړ کوي چې نوموړی د پاکستان د حکومت په وړاندې جنګیږي. پاکستاني چارواکي وایي د فضل الله په نامه د طالبانو مشر له افغانستانه دننه د پاکستان پر امنیتي ځواکونو بریدونه تنظیموي. دوی وایي وروسته تر هغه چې د پاکستان پوځ کلونه مخکې د دې طالب مشر په مهم مرکز سوات دره کې پوځي عملیات وکړل، دوی افغانستان ته وتښتید. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر رحمان ملک له رویټرز خبري اژانس سره په مرکه کې ویل
I think some of the elements there.
زه فکر کوم چې د افغانستان په حکومت کې دننه یو شمېر عناصر د طالبانو ملاتړ کوونکي دي. زه دا نه شم ویلی چې دا د استخباراتو ادارې دي، دا ښایي حکومتي لوبغاړي وي او یا هم ښایي غیر حکومتي.
ملک د خپلو دغو څرګندونو د اثبات لپاره اسناد او شواهد نه دی وړاندې کړي چې وشي د افغان دولت ځینې عناصر رښتیا هم د فضل الله ملاتړ کوي. د نور جزئیات هم نه دی ورکړي. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر رویټرز ته ویلي فضل الله هغومره د پاکستان لپاره خطرناک دی لکه څنګه چې د حقانی شبکې غړي د افغانستان لپاره دي. دوی اوس ټوریزم تقویه کوي، خلک ګماري او پلانونه طرحه کوي. رحمان ملک ویلي چې فضل الله په افغانستان کې دی، د افغان دولت څخه غوښتنه کړې چې دې ته پام او دا خبره یقیني کړي چې د دې کسان پاکستان ته وانه وړي. خو د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویان بیا د پاکستان د کورنیو چارو د وزیر رحمان ملک سرګندونې په کلکه رد کړي او وی ویل پاکستان هڅه کوي لمر په دوه ګوتو پټ کړي. جنان موسازی ازادي راډیو ته ویل افغانستان د هغو تروریستانو له کابل نه امن سوي چې خوندي مرکزونه په پاکستان کې دي.
من پاکستانی چارواکی در ناکام کوشش کنیم چې په افغانستان کې د طالبان پاکستانی طالبانو د مرکزونو شتون د هغو لویو سیستماتیکو مرکزونو سره چې د طالبانو او نورو فریسي ډلو لپاره په پاکستان کې موجود دي مقایسه کړي، دا د تاریخ په مقابل کې درېدل دي او هغه لمر چې په دې هکله روښانه ده هغه نشي پټولی.
د پاکستاني طالبانو مشر فضل الله په سواد دره کې د توندو رادیوي ویناو له کبله په اف ام ملا هم مشهور دی. افغان چارواکو په ور ور ویلي د افغانستان په ناامني کې هغه سخت دریزه وسله ول لاس لري چې په پاکستان کې خوندي مرکزونه لري. رویټرز اژانس لیکي د پاکستاني طالبانو مشر فضل الله او نور طالب مشران په سرحدي سیمو کې مرکزونه لري او د امریکا هغه هڅې ځندنې کړي چې غوړي دغه سیمه تر 2014 میلادي کال پورې د افغانستان د ناټو د اکثریت جنگي ځواکونو د وټلو په درشل کې باثبات کړي. په ورستۍ څو میاشتو کې د افغانستان پر سرحدي سیمو د پاکستان لخوا راکټي بریدونو د دوړې هوازونو ترمنځ کړکېج زیات کړي. افغان چارواکي وایي په دغو بریدونو کې د پاکستان پوځیان لاس لري خو پاکستان دا مسله ردوي.
د صالح محمد صالح رپورټ تاسو ورته اوس به یو بل رپورټ وورو. سر وسی وړاندې د عوامي نېشنل ګوند غړي افراسیاب خټک اعلان کړو چې د بجلی د لوډ شیډنګ په اړه به د ټولو سیاسي ګوندونو یو ګډه غونډه رابلي او په دې لړ کې عوامي نېشنل ګوند نورو سیاسي ګوندونو سره رابطې مکمل کړې دي چې په نتیجه کې نورو سیاسي ګوندونو په دې غونډه کې د نه شریکېدو فیصله کړې ده. له دې وروسته عوامي نېشنل ګوند د قبایلي سیمو د منتخبو غړو سره د کانفرنس لپاره رابطې شروع کړي. نور تفصیل اورو د اصرار اتلنا.
عوامي نېشنل ګوند په 9 اگست د رابللي ټولو سیاسي ګوندونو د شریک کانفرنس لپاره ټولې رابطې مکمل کړې دي. په دې اړه د خیبر پښتونخوا د اطلاعاتو صوبایي وزیر میر افتخار حسین وایي چې باید سیاسي ګوندونه خپل دریځ وړاندې کولو لپاره شریک شوي وي.
دا پوزیشن سره یو خمو کم و چې هغه حکومت له تاسو ټایم ورکړې وي راغلي وي او خپل موقف بیان کړی وي. حکومت د دوی سره نه ویلې نو بیا به مطلب چې دوی اعتراض کولو. نو افسوس دا دی چې هغه د مخکنه میدان پریښو. په دې خیال چې حکومت
بلخوا د پاکستان پیپل پارٹی صوبائی صدر سکندر شیرپاو دا یو ناکام کانفرنس وبالو
کیونکہ اپوزیشن پارٹی چې پدې کې شریک نه دا هغه لحاظ سره د ای پی سی به ناکام وي. امغه ګوندونه چې کوم په حکومت کې اخی او اشم دا وی دا زمواري دا چې دا مسله حل کی دې په ځای سره موثر اقدام وکړ کی او مرکز سره صحیح طریقې سره خبرو کی. دا ډیره عجیب خبره ده چې موږ د حکومت د پالیسو تایید دین کو او بیا د خلکو مخامخ جلسونو مو باسو چور مچای شور والا خبره ده.
د پاکستان مسلم لیگ صوبائی صدر پی ایس صابر شاہ مشال ریڈیو ته وی چې د دوی د نشری کې دوه عمل دا دی چې دا کانفرنس ولست لپاره سګټی نه لري.
نو دا هو د نرسو سندري غول والا خبره ده. نو هم څه ده د نمره
کانفرنس کې د نشری کې دن کو سیاسي ګوندونو په نظرونو مشال ریڈیو ته صوبائی وزیر مې افتخار حسین داسی وی
مونږ د مخالفت د مقابله د تیم مونږ خو اوسم دا خبره کوي چې دوی په خپل فیصله نظر ثاني وکي او دوی چې کوم نه نو واپس راشي او کنه راځي نو مونږ بیا هم کانفرنس کوو.
د لوی سیاسی ګوندونو کانفرنس کې د نشری کېدو وروسته د عوامي نېشنل ګوند په وینا نن به د قبایلي سیمو د منتخب غړو سره د کانفرنس لپاره رابطې پیل کولې شي. اسرار تل مشال رادیو پېښور.
د بلوچستان ډاکټران وایي د ډاکټرانو د تختونو تازه سو پیښو دوی سخت اندېښمن کړي دي. دا ډاکټران وایي پخوا تاجران او وکیلان اغوا کېدل او ست دوی تختونې هم پیل شوي چې دا د دوی په وینا د ټولنې لپاره د یو تاوان خبره ده. نور تفصیل ریاض نیاز مسخیل راکوي.
د بلوچستان د ډاکټرانو اتحادیه پی ایم ای یو مصر او د صوبې د پولیو پروګرام ډیپټی پروونشل کوارډینیټر ډاکټر اساق پانیزی وای اوس د نورو ترڅنګ د ډاکټرانو د تښتونې پیښې هم شروع شوې.
دا سټارټینګ اول ول تاجران زو کې سي دا غټ غټ تاجران سره کوم پټ شار کې وو دا راپور ته کوم بیا دا غو لپاره اغوا برای تاوان لپاره به ډیماند وکړي. بیا دا څو کسو قرار وکړل بر درې سم سیاستم دا سره چې سره د ښار ماشان ستاسو خدمت کې لګیا دي ستاسو لپاره ستاسو خدمت کې نه دا ګوري چې شپه نه دا ګوري چې ورځ نه دا ګوري چې دا ګوري چې ګرمه ده دا هر وخت ستاسو لپاره حاضر دی مریضانو علاج کې تر هغه وخت ته دم لا شروع شوی.
د بلوچستان د ډاکټرانو اتحادیه صوبای سیکریټر ډاکټر افتاب کاکړ بیاوای په 13 سموده کې په بلوچستان کې ډاکټران نه یوازې تښتول سوي بلکې وژل سوي هم دي.
تقریبا د سلور پنځو کلو ته ازموږ تقریبا 25 ډاکټرانې وستلې دي مړه دي او دا تقریبا 12 افغاسي دي په مختلف واقعاتو کې او بیا دا ډاکټرانو خپل مطلب څه خو مړو کلو زموږ پروفیسورانې وستلې دي. ډاکټر مزار خان بلوچ موږ د ټیمې پرزنټ واغې وستلې او ډاکټر ممتاز زده پروفیسور لو د فیزیو د پارلمنت کا غې وستلې دي مړه کې.
ډاکټر اساق پانیزی وایي د دوی زده تښتونو دغه تازه پیښو دوی سخت پریشان کړی دی.
ډاکټر
آفتاب کاکړ وایي دوی د تښتونو د تازه صورتحال په لړ کې د احتجاج جمهوري لاره ټاکلې ده.
ډاکټر شپې بیا څه خبر یې چې هر وخت و کمیونټي ته ډېر ولنریبل یي، هر وخت شپې هم ځي د ورځې هم ځي، نو موږ مجبور کړي یو نن ودې شي ته چې موږ اړتیا لوکو، موږ استفای ورکو، موږ خپل کلینیکان ایله کړو، موږ ګزلته نوکري نه کوو. اوس مازدیګر ټایم روزمات پر روډ باندې د سیول هسپتال د شعبه سات له مخه هلته کښېنو، خپل روزمات دورې کو، احتجاج کو.
یاد دوی د ډاکټرانو ضد د تښتونو لړۍ هغه وخت بیا تازه سوه کله چې د کوټې د اعصابو او نفسیاتو مشهوره پوهاند ډاکټر غلام رسول کاکړ د رواني اګست میاشتې پر اولې نیټې د ناسرګنده کسانو له اړخه وتښتول سو چې لا هم د اغواکارانو په ولکه کې دی. نیاز مساخیل، مشال راډیو، کوټه.
د نیاز مساخیل رپورټ تاسو اوریدونکو مشال ریډیو اورې. اوس به یو بل رپورټ د کرم ایجنسۍ په اړه وورو. د کرم ایجنسۍ سره تعلق لرونکي مشران د حکومت نه غوښتنه کوي چې آسترالیا سره نږدې د کښتۍ پیښه کې مړه شوي کسانو مړی دي زر تر زنه وطن ته راوړې شي او د بېدرکه خلکو په اړه دې هم دوی ته وویل شي. بل طرف ته د پولو او سرحدونو د لپاره د قائمه کمیټې مشر وایي چې دغه لړکی هغه د آسترالیا دوره کړې ډیر زر به دغه مړي د قانوني کاروایي وروسته وطن ته راوړل شي. ریاض مساخیل یې په اړه نور رپورټ راکوي.
د کرم ایجنسۍ سره تعلق لرونکي د مشرانو یوې ډلې یو وار بیا په حکومت غږ کړی دی چې وړاندې ورځو کې د کښتۍ په پیښه کې د مړه شوي کسانو مړي دي د دوی کورنو ته حواله کړي شي. دغه مشرانو کې یو تن نثار حسین مشال ریډیو ته وویل چې د یوې نیمې میاشتې تیرېدو وروسته نه خو د بېدرکه خلکو پته ولګېده او نه ورته خپل مړي په لاس ورکړی شوي دي. د خپلو غوښتنو په هکله نوموړي زیاته کړه:
زموږ غوښتنه څه وه چې موږ ته د کوم مسینګ پرسن دي دغه ویریفیکیشن وشي چې موږ ته صحیح صورت حال پته ولګېږي. نمبر ایک، نمبر دو، ته کوم ډیډ باډیز دي هغه جلد از جلد حکومت کنه موږ ته مده په لاس راکړی شي. بس موږ دا ونه غوښتنه کړې.
مشال ریډیو چې کله د نثار حسین غوښتنه د پولو او سرحدی چارو د وزارت یا سفران د پارا د کامی اسمبلی د قائمه کمیټې د مشر او د کرم ایجنسۍ نه د کامی اسمبلی غړي ساجد حسین توری په وړاندې کې خوا، نو دوی وی چې هغه په ذاتی توګه په دې پیښه غمژن دی او ځکه یې د غلړ کې په خپل د استرالیا دوره کړې ده.
موږ چې د حکومت نه ریکوست کړل چې دا ډیډ باډي او سره میسنګ پرسن څه کوم دي دا تومره زر ریسکیو کړي سر ته ورسوي. کوم خفه خندنونه دي، غمزده خندنونه دي، د خپل ډیډ باډي ویر کوي. کوم هیومن رائټ والا دي، ریډ کراس والا سره مو استرالیا کې خبرې شوې دي 23 ډیډ باډي دي. ان شاء الله امید ده اتول له سورزو کې به دې ډیډ باډي پته ولګي.
د ساجد توری په خبره تروسه یو سل لس کسان ژوندی بچ کړی شوی دي او صد پاسه او یا کسان لا هم بيدرک دي. د ذکر وړ ده چې د روان کال جون په میاشت کې د استرالیا او انډونیشیا ترمنځ سمندر کې د کریسمس ټاپو سره نږدې یو کښتۍ ډوبه شوې وه چې پکې د یوې اندازې مطابق د 200 نه زیات خلک سواره وو او په ممکنه توګه دغه خلک استرالیا ته په غیر قانونه توګه روان وو چې دغلته سیاسي پناه واخلي. دې خلکو کې د باز تعلق د خیبر پښتونخوا، خیبر ایجنسۍ، کرم ایجنسۍ او کوټه سره وو. دا د هم یادوي چې دسمبر 2010 کې هم دې ځای کې د کښتۍ په یو پیخه کې 50 کسان مړه شوي وو. ریاض مساخیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د ملګرو ملتونو د کډوالو د ادارې غړو په افغانستان کې د افغان کډوالو د بیرته ستنېدو لپاره هلته د شوي انتظاماتو جاج اغست دی او په دې دوره کې یونیټ سی آر په دې نتیجه رسیدلې چې 20,00,000 افغان کډوال لا دا مهال د ایران او پاکستان نن بیرته نشي ستنېدی او نړیوالو ادارو له پکار دي چې د افغان کډوالو د بیا ودانې لپاره د افغانستان سره مرستې وکړي. غلام غوث نور تفصیل راکوي.
د ملګرو ملتونو د کډوالو د ادارې یو ان ایچ سی آر د پاکستان او ایران د سانګي استازو د افغانستان دوره کړې ده او په دې 15 ورځنۍ دوره کې دوی د پاکستان او ایران نه د کډوالو د بیرته ستنېدو په لړ کې په افغانستان کې د شوي انتظاماتو جاج واغیستلو. د ملګرو ملتونو د کډوالو د ادارې یو ان ایچ سی آر د پاکستان او ایران د سانګي د استازو افغانستان ته د دې دورې په لړ کې د یو ان ایچ سی آر وایاندي دنیا اسلام خان مشال ریډیو ته وویل:
تاسو ته معلومه ای چې دا کال په مې کې یو سولوشن سټریټجی اپروف شوی ولا په جنیوا کې، هغه سټریټجی مطابق په افغانستان کې هغه علاقې چې چیرې په زیات شمیر کې افغانان د پاکستان یا ایران څخه روان دي، یا هغه علاقې چې چیرې کېدلای شي په روانو څو کلو کې افغانان ولاړ شي، هلته د یو داسې کلو یا سایټس آیډنټیفیکیشن کوانګولو چې چیرې د صحت، روغتیا، مځکې او د سرپنا سهولتونه یې.
د دنیا اسلم خان په وینا په افغانستان کې د وسل وخت داسې ځایونو نشاندهی شوې ده چرته چې د افغان کډوالو لپاره د ژوند اسانۍ برابرول شي، او په دغه کې په 1900 ځایونو کار هم پیل کړی شوی دی.
د ایران او افغانستان او پاکستان یو ان ایچ آر ډیلیګیشنز په هرات کې دوه دارنګ سایټ سو کتل، شګوفان کې او په کابل کې کوچی آباد تکلیو، په بامیان کې ششپور تکلیو، او سره سره جلال آباد کې کازی خان او سراچا دوه کلی دي چې پاکستان څخه خاص طور سره افغانان تللي دي.
دا چې دا وخت افغانستان ته د پاکستان او ایران نه د ویش لکه افغان کډوالو د بیرته ستنېدو لپاره په افغانستان کې سرنګه تیاری روان دی، د دې پوښتنې په جواب کې د یو ان ایچ سی آر وایاندي دنیا اسلم خان مشاد ریډیو ته وویل:
اوس لکه افغانان چې یو د افغانستان د لارې فیل حال افغانستان د داشې د لپاره تیار نه وي، دا سایټس باندې کارونه چې ډېر په سلو طریقه باندې روان دي، په دې چې زیات فنډینګ پکار دی. په دا ویزیت کې چې کوم شی د درې سره یو ان ایچ سی آر دفترو مشرانو ډیسایډ کړی، هغه دا و چې بین الاقوامي برادری ته دا پکار دی چې زیات سے زیات فنڈنگ افغانستان کی ہو کے اور ترقیاتی سے کم کاروں نے بھی دا اہوت پکار دادی چی پاغو بانی زیات سپیڈ بانی یا پشار افتار بانی کار شروع سی.
دا یو این ایچ سی آر دا ویان دی دنیا اسلام خان پا وینا دا نړیوال قانون مطابق با دا پاکستان او ایران نا افغان کډوال پا خپل مرزی خپل هیواد تزی، او د ملګرو ملتونو د کډوالو اداره به په دغه رضاکارانه توګه خپل وطن ته پستنیدو کې د هغې سره مرسته کوي، او د نړۍ یو هیواد هم په زور زبردستی کوم یو کډوال خپل هیواد ته نشي ستنولی. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
د خیبر پختونخوا د سوات قومي جرګې غړو تیر ورځ غونډه کړې چې پکې جرګې د حکومت نه غوښتنه کړې چې د امن او جرګو مشرانو ته د تحفظ ورکړی شي او ترهګرو پر ضد سخته کاروایی وکړی شي. په دې اړه نور تفصیل نیاز احمد خان راکوي.
سوات قومي جرګه چې د سوات 15 یونین کونسلو مشرانو په ګډه جرګه ده، او پکې د بیلوبیلو سیاسي خیر خیګړې تنظیمونو مشران شامل دي. یو هنګامي خبري کانفرنس وکړو چې مشري د جرګې مشر مختار یوسفزی وکړه. په دې مقام مختار یوسفزی وویل چې د غونډې مقصد د جرګې غړي حاجي زاید خان باندې قاتلانه حملې مذمت کول او حکومت څخه د امن لپاره کارکونکو ته تحفظ ورکول دي. دوی زیاته کړه چې دا وخت ترهګر د جرګې مرکو او امن لپاره هلې ځلې کوونکي په نښه کوي چې د تشویش وړ خبره ده.
په څه مودې نه دې خواته داسې ښکاري چې دهشتګردي له هغه خلکو په خلاف روانه شوې ده چا چې د امن دپاره دلته مبارزه کوله، د روز رول اپلا دپاره چې کوم دی اواز پورته کوو، یعنی په امن غوښتونکو د دهشتګردۍ په مخالفینو په خلاف دلته دا وخت یو ټارګټ کلینګ دا شروع دی، او په زید خان باندې حمله د هغې سلسله یو کړی ده.
مختار یوسفزی زیاتوي چې سوات قومي جرګه د سوات په کړکېچنو حالاتو کې چې حکومتي عملداري دلته ختم شو وه، هم د امن او د ولس د تحفظ خبرې کړې دي. داسې حملې دوی د خپل کارونه نشي منی کولی
چې په هغه وخت کې چې دلته د وینو رودونه بیان، او دلته به د فضل الله او د بنولۍ مولا او د شادوران او د هغه د نورو بدماشانو د خلونه د وینو دارې تلې. سوات قومي جرګه په هغه وخت کې نه ده خاموشه شوې. من دا قوتونو ته دا وایو چې د سوات قومي جرګه، د سوات قومي مشران، د سوات اولس په هیڅ صورت باندې لدا سي مرګونو نه په ذریعہ باندې څوک تخپل لغنه
د سوات قومي جرګې مشر زیاته کړه چې ټوله نړۍ کې د ترهګرو په ضد ملکونه یو شوي دي، او څوک هم د ترهګرو ملګرتیا نه کوي، نو د پاکستان حکومت ته ولس ته تحفظ ورکړي او د ترهګرو مخنیوی دي وکړي.
موږ دا مطالبه کوو چې زموږ ریاستي ادارې په کار ده چې خلکو ته د سر، مال او د عزت تحفظ کوم دی دا عملي کړي، او د ملکي چې څونه دهشتګرد تنظیمونه دي د دې په خلاف قراري واقعي چې کوم دی کاروایی وکړي. یعنی نن هم دلته لشکر طیبه، جیش محمد، د خدای په دنیا نور تر هزار تنظیمونه بشمار تنظیمونه دا به قاعده فعال
د سواد قومي جرګې مشر مختار یوسفزی د ډاکور کچری د 11 اگست پورې د زید خان حمله کوونکی گرفتار نه کړ شول نو دوی به د پاکستان وروسته احتجاج په توګه نه منځي
کتر د 11 دا ونه شو مونږ د سواد خلکو ته اپیل کوو چې 14 اگست چې کوم دی دا به مونږ نن منځو
سواد قومي جرګې یو شمیر غړو په دې مقاده خبرې څرګندونه وکړه چې د سواد اولس سره به نور زیاتې برداشت نه کړی شي او د اولس د امن او تحفظ لپاره به هر قسمه هلې ځلې جاری ساتي نیاز احمد خان مشال ریډیو سواد
اوریدونکو مشال ریډیو تاسو ته د خبرونې په دویمه برخه کې د نورو ریپورتونو ترڅنګ زما کور زما کلی پروګرام هم لرو خو د ماسپخین 2:30 بجې شپې دی نو د شاهین بنیری نه بلند خبرونه وورو
د دې وخت مهم خبرونه د خیبر جنسی په جمرود کې د ناټو په ټینکرو د وسلوالو په ډزو کې یو گاډی چلوونکی وژل شوی دی افغان حکومت د پاکستان د کورونو چارو د وزیر هغه سرګندونې په کلکه رد کړې دي چې په افغان حکومت کې ځینې عناصر د پاکستان د طالبانو د یو مشر ملاتړ کوي افغان ولسمشر حامد کرزی ویلي د هیواد د پارلمان رایې مندلې او دوه وزیران یې د خپلو دندونو لرې کړي خو دوی به تر هغه کار کوي تر کومه چې د دوی په ځای بل څوک نه وي ټاکل شوی د لیبیا چارواکي وایي پرون د ترابلس نه بهر د عملیاتو پر مهال د بمی برید د منصوبې جوړولو په شک کې درې وسلوال کسان وژل شوي دي او د سواد قومي جرګې د حکومت نه غوښتنه کړې د امن جرګو د غړو حفاظت ته یقیني کړي
خبرونه هم د شاین بنیرینا اوریدل او اوس په اسلام آباد کې د احمد الله نورو چې د پاکستانی ورځپاڼو د ریپورټونو او اداریو غټ او مهم ټکي سدي
نن د ملک زیاتره اردو او انګریزي ژبو ورځپاڼو د صدر آصف علي زرداری او فاروق اشنایک ملاقات او خیبر ایجنسی کې شوی ریموټ کنټرول بم حمله په خپل سر خبرونو کې راخسته ده انګریزي ژبو ورځپاڼې ډان او ایکسپریس ټریبیون او اردو ژبو ورځپاڼې ایکسپریس او جنگ په خپل سرخیانو کې لیکي چې صدر آصف علي زرداری سره د قانون وفاقي وزیر فاروق اشنایک ملاقات وکړو چې پکې فیصله وکړي شو چې توهین عدالت قانون کلدم ګرځولو عدالتي حکم په ضد به حکومت اپیل کوي ورځپاڼه مشرق په خپل سرخی کې لیکي چې خیبر ایجنسی کې ریموټ کنټرول بم حمله او طالبانو خپل منځي تاوتریخوالی لوجي 15 تنه مړه او یو جوبل شو ورسپانه مشرق په خپل اداري کې لیکي چې پاکستان استخباراتي ادارې ISI مشر لیفټیننټ جنرال ظهیر الاسلام د امریکای درې ورځنی دوره کې امریکایي چارواکو سره د ملاقاتونو وروسته دا خبرونه مخې ته راځي چې شمالي وزیرستان کې به امریکا او پاکستان په ګډه سره د طالبانو په ضد اپریشن کوي ورسپانه لیکي چې پاکستان په ځمکه د امریکای فوج سره په ګډه کاروایي خبر نه اولس د نوې اندېښنو سره مخ دی خو حکومت له هم د دې سوال جواب ورکول پکار دي چې اخیر د امریکای هر یو مطالبه ولې مني ورسپانه لیکي چې حکومت له شمالي وزیرستان کې د اپریشن نوړان د دا قتل پکار دي چې په خیبر کورم او رغزو مومن او باجوړ ایجنسو کې په تیر وختونو کې کوم اپریشن کړې شوې دي نو د هغې څه نتایج راوتې دي او د اپریشن لوجې د سیمو کې تر کومه حده امن راوستې شوې ده ورسپانه لیکي چې شمالي وزیرستان کې د اپریشن وروسته چې کوم مقامي ګروپونو سره امن معاهده کړې شوې دي نو د هغې به څه جوړیږي او کچره د مقامي ګروپونو هم په ملک کې کاروایانی شروع کړي نو ملک کې به بدامنی نور هم زیاته شي ورسپانه په اخیره کې لیکي چې ضرورت د دې خبرې ده چې شمالي وزیرستان کې د مشترکه اپریشن په ځای داسې ایولا راوستل پکار دي چې ورسره نه صرف په افغانستان کې امن راشي بلکې پاکستان کې هم بدامنی زیاته نشي آج ورسپانه په خپل اداري کې لیکي چې د عدالت لخوا توهین عدالت قانون کلدم ګرځول وروسته په دې تفسیري روان دي د کې د مستملک قاف د صدر چودري شجاعت حسین وینا ده چې د دغه فیصله خلاف اپیل کولې شي د غرنګ د عوامي نېشنل ګوند زاهد خان د سپریم کورټ فیصله غلطه بولی او وایي چې د سره بعد عدلی او پارلمان انخته شروع شي خو بل طرف ته د جماعت اسلامي امیر منور حسن وایي چې آئین سازي د پارلمان کار دی خدا به د اسلام او بنیادی حقوقو په ضد نه وي اداري وایي چې دا تاثر ورکول غلط دي چې د عدلی او پارلمان تصادم به وشي البته د عدلی او حکومتي ګوندونو ترمنځ به کړکېج زیات شي ځکه چې پارلمان کې هغه خلک هم دي چا چې د دغه بیل او قانون مخالفت کړی وو اداریا اخیره کې وایي چې که هر څو په دې فیصله د اپیل یا د قانون بیا پارلمان ته دوړو خبره ده باید چې د آئین او قانون کارپوهان حکومت ته داسې مشورې ورکړي چې ورسره د اسلام او بنیادی حقوقو په ضد شکونه د دې بیل نه وېستې شي چې دا رنګ د تصادم خطر بيخي ختم شي ایکسپریس ورځپاڼه په خپل اداري کې لیکي چې پنجاب او خیبر پختونخوا په شمول د ملک په مختلفو برخو کې د پشکال بارانونو له کبله اته کسان مړه او یو شمېر علاقې د اوبو لاندې راغلي. اداري لیکي چې د هفتې د ورځې باران د پشکال لومبه باران وو چې ورسره موسم خو ښه شو، خو د لوی ښارونو د انتظامیه له طرفه د ناقص انتظاماتو له وجې لارې کوڅو کې د باران د اوبو له کبله اولس د سختو ستونزو سره مخ دي. اداریه مخکلی کې چې دی وخت د بارانونو لوجه د اوبو ذخیره خو اوچت شوي، خو د بده مرغه د اوبو د ذخیره کولو لپاره څه مناسب تنظیم نشته. اداریه په اخیره کې لیکي چې که د سیلاب د اوبو په مناسبه طریقه ذخیره کړی شي، نو دا د تباهی نه بلکې خوشحالي سبب ګرځېدای شي، او د ساينس او ټکنالوژي د ترقۍ لوجه یو خاص هدف پورې په سیلاب قابو موندل مشکل کار نه دی، خو ضرورت د پاک او صفا نیت او د کرپشن نه پاک تنظیمي دی.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د انګریزي ژبې ډاون ورځپاڼه په خپل یو اداري کې لیکي پاکستانی نژاده برتانوي شفیلا چې خپل مور پلار په برتانیا کې د غیرت په نوم وجلي، دغه پیښې د برتانیا په پرتله پاکستان کې هم خلکو ته خفګان رسولی دی. ورځپاڼه لیکي د غیرت په نوم وجنې اوس په لویدیځ کې هم مسله جوړیږي. همدارس په دې وروستیو کې په داسې قسمه یوه پیښه کې د برتانیا عدالت د جمعې پر ورځ پاکستانی نژاده ښځې او د هغې خاوند ته د 65 کالو د قید سزا واوروله. ورځپاڼه لیکي په پاکستان کې داسې قسمه د پیښو وجې جهالت، د تعلیم کمی او په ټولنه کې لاقانونیت دی، خو د شفیلا وجنه ښایي چې دا قسمه مسلې د نوي دور تعلیم او قانوني پوهې سره نه دي تړل شوي. بلخوا واشنگټن پوسټ ورځپاڼه په خپل یو مقاله کې لیکي د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداری د هند وزیر اعظم منموهن سنگ خپل ابایي کلی ګاتارا بللی دی. دا د پاکستان لخوا منموهن سنگ ته د تعلقاتو ښه کولو په لړ کې دویمه بلنه ده. مقاله لیکي د ولسمشر زرداری لخوا منموهن سنگ ته دعوت ورکول سره په دغه کلی کې د خلکو هیلې او ناامیدۍ رابرسره شوې دي. ورځپاڼه لیکي د منموهن سنگ وزیر اعظم جوړېدو سره په ګاه کلی کې د خلکو امیدونه پیدا شوي وو، او اوس پوښتنه دا راپورته کیږي چې آیا دا ممکنه ده چې سنگ به یو واري بیا د خپل ماشومتوب د کلی په تنګو کوڅو کې وګرځي چې په مختلفو غیر متوقع خبرو باندې اړه لري. مقاله لیکي د هند چارواکي په غور سره د پاکستان د سیاسي حالاتو څارنه کوي، چرته چې د پاکستان سپریم کورټ د توهین عدالت د سپکاوي په ترڅ کې یو وزیر اعظم هم د خپل څوکۍ څخه لري کړی دی.
مشال ریډیو د حقایقو رابرسېرونکي.
د پاکستان ډان ورځپاڼه لیکي په داسې حال کې چې امریکا سره د پاکستان اړیکې تل د نانداریو سره مخ وي، پاکستان باید د چین له دوستۍ ګټه پورته کړي، د هیواد سره تجارت زیات کړي، د توانای بحران د ختمولو لپاره د نوو ډیمونو په جوړولو کې د دې مرستې ترلاسه کړي. د دغه لیک غټ ټکی د فرخنده وزیر نه اورو.
د پاکستان په ډان ورځپاڼه کې منیر اکرم لیکي په دې تیرو نږدې میاشتو کې د سلاله د پیښو وروستو چې کله د امریکا او پاکستان اړیکې د تاوتریخوالي سره مخامخ شوې، نو په دغه وخت پاکستان د مالی مسلو لکه د امریکا لخوا د پوځي امداد بندیدل، آی ایم ایف لخوا د قرضو نه ورکول او داسې د نورو خبرو سره د دغه هیواد اقتصاد د لا نورو مشکلاتو او د باغ کار شو. لیکوال وایي که چیرې پاکستان وغواړي نو د روانو مالي مشکلاتو نه راوتی هم شي، او د دې لپاره باید اول حکومت خپلې خرچې کمې کړي او ټیکسونه اخیستل یقیني کړي. په ټول جهان کې دا وخت هیوادونه د بیلابیلو مالي مشکلاتو سره مخامخ دي، لکه د یوروزون د مالي ستونزو اثر د هر هیواد په اقتصاد پرېوتی، او دا شان د پاکستان په اقتصاد هم د غربي نړۍ اثر زیات دی، او بیا په پاکستان کې په دې هم کار نه کیږي د راتلونکو مالي مسلو مخنیوی باید څنګه وشي. منیر اکرم وایي که پاکستان وغواړي نو د چین سره د تجارت سیوا کولو له امله کولی شي په خپلو مالی مسلو کابو ومومي، او په دې لړ کې بیجنګ او اسلام آباد دواړه کولی شي د ځمکني لارو ګټه پورته کړي. پاکستان کولی شي د چین نه زیاته ګټه پورته کړي چې په ټول جهان کې دویم لوی اقتصاد لري او ډیر په تیزۍ سره په بر روان دی. چین په جهان کې هغه هیواد هم دی چې په یورپ او امریکا کې د پیسو لګولو زیات طاقت لري. ډان ورځپاڼه لیکي چین د وړاندې نه د پاکستان سره سره په دفاعي برخو کې مرسته کوي او دغه هیواد یو شمیر سرکاري کمپنیانې په پاکستان کې د پرمختګ په پروژو کې مصروف دي. چین په پاکستان کې په بلیونونو ډالرو سرمایه لګولې او پاکستان کولای شي خپل د توانایي د بحران ختمولو لپاره د چین مرسته ترلاسه کړي. لیکوال وایي پاکستان باید د چین سره تجارت زیات کړي، د بجلی په نوو ډیمونو جوړولو، د ګیس پایپ لاین د ملک نورو برخو ته په غځولو او دا شان نورو یو شمیر کارونو کې د دغه هیواد ګټه پورته کولی شي چې د وړاندې نه د پاکستان سره د پرمختګ د پروژو تجربه لري.
د تازه خبرونو، سیمه ایزو رپورټونو او خوږو سندرو باوري منبع مشال ریډیو.
په کراچۍ ښار کې د خوډب د پیښو په مهال ځینې کسان تښتول کېږي او بیا په ډزو د بشتو وروستو د هغې مړی په بورو کې اچول کېږي او د ښار په شاړو کې غورځول شي. د مشال ریډیو خبریال ظفر کریمی د یو داسې تن سره خبرې کړې چې هغه د وسلوالو لخوا په ډزو د بشتو وروستو په بورو کې اچول شوی و، خو د نیکه مرغه هغه د بورې نه ژوندی وتلی دی. دا چې په دغه تن څه تیر شوي دي تفصیل یې په دې رپورټ کې اورو.
د کراچۍ ښار اورنګ ټاون د گلشن غازی په علاقه کې اختر نبی د خپلې زړې مور خويندو او ورونو سره د کرایا په کور کې استوګنده. هغه وای پلاری لزګونه کلونه وړاندې د لاسو مزدوري د پاره پښتونخوا د تورغر ضلع نه کراچۍ ته راغله او همدلته میشته. اختر نبی وای رکشې چلولا خو څه مو د وړاندې یو ورځ د دوی په سیمه کې حالات ناڅاپه خراب شول. په عین حال کې هغه او د هغه بل همزولې طاهر کرم په خپل رکشه کې بنارس سیمه ته روان وو چې اورنگی ٹاؤن پڑمبی نمبر کی وسلوالو د دوی رکشا ودرولا
اتنه رامن د پټانې پکړو چې وایني ولا بس را کوزی ته کړو تاله شان مال شان اغست بیا غنه بعد موږ وی ور غنه بعد بیا دند کړو دغل د کینه ولو بن ټلیفونونه کول نور کسان نه و زن اردو ویل زن استادانه چې بنگالی جبو کوم موږ ته وی چې کلمو موږ یار موږ ګنا سره یار یو کلمو خو ویل جو ما ته لا ولونی ولا تماس بیره ون درې ډز لگا تا روکړه خطا لړې جو هغه بیا قبل ته ونی ولا قبل ته څنګه ونی ولا هغه په له ګولې ون شاته پرې وته میرا غنه باجی ماته ونی ولا مال اول داز ولګې به می سینو ولګې بیا زه پرې وتم بیره ون شاته نه ډز کړې دي.
یویش کلن اختر نبی وای د سره همزولې طاهر کرم د ډومبی ډز سره ځای په ځای مړ شو، خو هغه په خپل پنځه ډز په سینا لاسونو او پښو د لګېدو له امله سخت زخمی وو. ډومبی بې هوش وو خو څه وخت وروستو هغه په هوش کې راغې. دا چې دغه شېبې په اختر نبی څنګه تیرې شوې په اړه یې هغه وای
خو ډېر ټایم لپراتو ادی خپې مې سم لګ را پیدا غوندګي خو ما کنټرول پہ کړ یو نیمه ګنډه پس بیا رالو موږ نوی نه بدلې وې کارغان مارغان نه لګیاو بیا غنه پس رااله زه لکوټه راخ کو د ما وینې نه کته بوتلم سبیل چو وازونه راتله سکره شاخه تا ما خو سوچ کو لګی چې دوست سزه کني دوبای می بکی یا چرته ټینکای منګه ته ما چی
خوشاید دا د اختر نبی بخت وو چې وجونکو هغوی هلته په ځمکه کې خخ نه کړل، بلکې په بوریو کې د بندولو وروستو یې په خپل رکشه کې واچول او بیا یې په یو خالی پلاټ کې گزار کړل.
خپیر ته د سی وترل بوره مورې راوړی هغه کې بیا بند کړو لاول هغه بوره ته چولو ا بوره مورې کې بند کړو جو رشکې کې کې خو دو زیلاند کې خو ماغه سیډ باندې کې خو یو رشکې شتا ډګړه بار دې چوک ته روخ ک نه چې رشکې ودرې دا هغه کوشش دې زې به پوه شم موټر سایکل आवाज راغ شتاړ شو موټر سایکل هغه روان شو زې به پوه شم هغه باندې ما د لاس باندې ما وشلول نو سر می پکې راوخ کو سر می راوخ کو یو بده کې ان بونه سم را رسیدل خلک هم ته راځم شي بیا ما لاس راوخ کړ بوره نه غته می چوب راکا بیا بس ته یوړو.
د نری نه روچ کی بدن سختن اختر کڅ هم وس ګرځیدل شي خو د هغه یو لاس او یو پخ صحیح کار نه کوي. د اختر نبی مور وای خوشاله ده چې زوی سترګې غړوي او د دومره لوی غمیزینه ژوندې راوتلې ده، خو چې کله هغه د خپل ځوان زوی شلشوي لاس او د روغتیا وسنی حالت ته ګوري نو اوخ کی څڅوي.
غریب مزدوری نه واته ده کوجن مال کړل سرګری چې دنه 500 روپۍ نغدي غواړي یعنی ما توله سونه غواړي زموږ د خدای په چارو ناچارو د کرای کور ده یو کم رکور ده بای کې موږ ځان زی کړل خدای مال دنیا پیسې ګټلې والی چوس بچشه د غلا سي ممتاز دي نو درون کار پینې شي کوله گاډې په گاډې منه وزن په خوشاله بیا بری سوکو ولې لاله مال گاډې ما چلو نور کار درانې دي کوله نشي په دغه باندې مجبوری ده جو سوکو نو خپل لري بډا سپنګره دي ایسخه نشي دغه خدای سره ده دغه بچي زما سره دي سموم نشته نکلي کشته نه دلتشته
په کراچۍ ښار کې دا خوډپ په مهال د زیاترو وجل شو خلکو مړی په بوریو کې اچول کیږي او بیا غورځول کیږي. د دغه کسانو له جملې څخه یو اختر نبی دی چې مازور دی خو بیا هم ژوندی راوتلی دی. ظفر کریمی، مشال رادیو، کراچۍ.
اوریدونکو د ظفر کریمی رپورټ تاسو اوریده، او اوس وخت شوه دی د اونیس پروګرام زما کور زما کلی. د نن په خبرونه کې در سره د کراچۍ د لانډی سیمې د فیچر کالونې په اړه معلومات شریکو، چرته چې د هندستان د تقسیم راهیسې د پښتنو په زرګونو کورنۍ ژوند کوي او د دغه ښار په معاشي، اولسي او کلتوري پرمختیا کې یو مهم کردار لوبولې دی. دا خبرونه درته شاهین بنیره وړاندې کوي.
اوریدونکو ستړی مشه، شاهین بنیره ما او د مشال ریډیو په ونی خبرونه زما کور زما کلی کې تاسو هر کله کوم. د نن په خبرونه کې تاسو سره د کراچۍ ښار د لانډی سیمې د فیچر کالونې په اړه معلومات شریکول غواړم، چرته چې د شلګونو کلونو نه په زرګونو پښتانه ژوند کوي. دا هغه پښتانه دي چې په خپل وطن کې د روزګار د موقعو د نشتوالي له کبله کراچۍ ته راغلي وو او بیا هم په دې سیمه کې آباد شوي دي. د پښتنو د وطن نه لرې هم خپل کلتوري او ټولنیز قدرونه ژوندي ساتلي دي، او کله چې هم د ورځې د محنت مزدورۍ نه ستړي شي نو په خپلو حجرو کې رایوځي کیږي او د ژوند خوږې ترخې شریکوي. تیره ونه زموږ همکار ظفر کریمی د کراچۍ د پښتنو د سیمې ته ورغلی وو او تاسو لپاره د مشرانو او ځوانانو سره د هغوی په ژوند او هغوی ته په ورپېښو ستونزو خبرې کړې دي. د دغه ځای یو مشر غلام حیدر وایي چې د 1950 په لسیزه کې کراچۍ ته راغلی وو او دغه ټوله کالونی د هغه د سترګو د وړاندې آباده شوې ده.
تو ودن کی د سوابی علاقے د مرخاست مرغوزم یره دی وخت سم عمر تقریبا اویا پور برکی تو 1955 کے 18355 باندې راغله او زما خل چې کلنی دی وخت کی چې اش پوشر کلنی ته منګه کلالو نو هغه وخت کی ز تقریبا درې سالو کسان راغلو زما عمر نه و چې ز راغلو هغه وخت کې په دې کرنې کې صرف سلو کوارټرې آبادی به نور نه وي. بیا د هغې نه پس رو رو دا کرنې چې کوم دا داسې آبادی ده کراچۍ ته خو چې زه راغلم نو هغه وخت کې زما ماما او هغه کلي ته راغلو نو هغه ماما زمونږ چې کوم دی نو هغه ځان سره زه راوستی دی هغه وخت کې لکه زه الکم وړوکم زما ګیره بریتم نو نو ماما مې ځان سره راوستم د هغې نه پس زما پادنجي کې ما نوکری کوله او تقریبا نه کاله مې هغې نوکری وکړه. د هغې نه پس بیا ورو ورو زاړه مم دا ګډي سزې مې زده کوله نو دا مې زده کړه نه کاله کار ما په هغې وکړه. د هغې نه پس ما دا دغه زده کړه دا کار مې زده کړه د ګډي سازۍ. د هغې نه پس دا ګډي سازۍ کومه او لا ټول سپورټ لګیا ما خپل کوشش کوم روزگار د غړو کم شوه دی. بهرحال بیا هم گزار بکی زما د عمر خلقو تقریبا ټول په آرام کې نسته. چا څوک کمزوري شروع دي چا ډال ګورې لاس کی دي او لکه کار به کسب نصیب نشته دغه خلکو. البته دا الله فضل دې په ما باندې چې زه خپل روزگار کوم. عام تو خلق په ګورنو کې ناسته ټی وی ګوري مجھے زما تو کور مکھتا تھا اجرا کی تقریبا خلق کمی ہاں غم خادی کی خلق برابر بھی ہو غم خادی کی باقاعدہ لگا تھا وطن خونے کی زمین کا اجرا ہوا تھا وطن خونے کی زمین کا حساب کتاب تھے اور دغا سے زمین کا لگا غم خادی برابر تھا. میرا فرق بتا دے التے کچہرے زمین گزارا کے دل دل کے بل رکھو یہ خبر ہے ادو میں خبر ادا دے وطن دے خوگ دے اس میں لگا منگا پا اخبل وطن تھا دامین لڑو چی لڑ شو التے اخبل لگو کو ماں کوشش دام کرے دے چھ ضلع سے میں اخبل وطن کی گور میں التے گاؤں بار شروع کم وہ لگا مزے ماں لڑا رکھا اس میں اخبل دے زیادہ اخبل دکان چلو اوس خو خیر سره بچی دي نو ضرورت نشته. یا رواج خو زموږ دلته او هلته چې کوم تقریبا یو دی دلته هلته د رواج خو صرف د غم خدای رواج دی او غم خدای چې څنګه زموږ په کلي کې درته داسې دلته ده خو دلته یاره دلته مونږ ځان ته لږ اسانه کړی ده هلته هغه چې د غم د روټۍ موټۍ کوي نو هغه څه ډېر غټ خرچه پ کېږي او دلته مونږ تقریبا داسې سب جوړ کړی دی چھ منگا تو میاش تھی بیسی ٹولو دریا اشپک وقت اشپک وقت منگا تقریباً سب بند جگہ داغے سیکٹری خزانچی وغیرہ بھی وہ آگا منگا نا خزانچی جگم دے اگر ٹول پر روکڑا مانگ گئی نہ پختوں کی خبر کہ صرف دا جب ٹول ورزی ٹول ورزی جبا اور باقی خبر پختوں کی
د سواد د توتانو باندې اوسیدونکو فضل خالق وایي چې د غریبۍ لوجې په دغه کالونه کې مشته شوی او اوس ورته د خپل کلی کور په شان ښکاری. فضل خالق ذاتوي
دلته کې چې کوم ده نو جوګي وي او شګي وي په دې زنګاله پوری ومنګا پرې شو کې ډوبې دو او دلته کې براتو هغه ورځو کې ما چې کوم ده نو توسینی ټیکسټایل مل کې چې کوم ده نو کار کاو په دې کې پښتانه زیات وسی زیات پښتانه دي بیا ازارې والا چې کوم ده نو هغه په کوم ډیر دي پښتنو آباد کړی دا بس هغه وخت کې چې کوم ده نو مونږ ته دا ملي ریاته نشدې وو نو مونږ د دې وجې نه مزدورې لحاظ چې کوم ده نو دلته کې جوګي ورزولا او دو کم سے کم دو یا تری کلو میٹر لڑی تھی کم دے رہا ملی ریا نے میں دس کو اوپر اوڑ لی نہ ابو دلتے نے میرا بھی دے کم منگا چی دلتے کے کوئی استلی آگا ابو چی کم دے نہ کھارا بھی مل والا برا کولی نمو با پسر دا آغا زین چی کم دے نہ ٹپکے خو دے برا اوڑی بھائیو دا ملو نا دا غری دے دے کپڑی ملو نا غٹ کٹ ملو نا دیر خلق بگی بے روزگار باندے ہو پیچر کالونی نا چی بھنگ روان چو نا دا روڑ با دا حق سر پور دا مزوران خلق پخلا روان ہو او دو روپے مزدوری وا درے پیسے اور پسلور پیسے بمنگ اپ کلٹنگ کی چکم دے نو ڈوڑے کھوڑا یوانا بانے بے چکم دے نو دال ورکاؤ او پا دوانے بانے بے چکم دے نو وخن گولے ورکاؤ مل والا پا کلٹنگ کی ہم بپی گزارا کے دا پسلور آنے پا دمگا برابر گزارا کے دالتا کے دو روپے دن خواہ دمگا یرا زخو وستی کم دے نو غم خادی لے یو بل لزی غم خادی لے کم دے نو منگ بلا پختانا یو بل لتلو وادل بیلا نوڑو کنو نو غم لبے ضرور دوا لتلو او جنازه کې بطول شری کی لو دیر بو کدا سمي بو کدا دغه بو خو چې پختو به ویل کنم غم خادل موږ ټول یو دی لبتلو نور بیا چې کوم نه نه مامور لال به موږ هم خرچه لګل کنو هغه ځمیداری سوګ نو هغه روز کې دلته کې کوم نه نه لانډي دبه 73 نمبر بسونه چې دکې بناسي نه په دې طرف باندې به وی وړل هغه نازما بات ته دې تاوال ته ټاور سره به راته او کړلې نو بسونه نو بل دې سوال نه نه وی بل سنو دا خو دې یو بل به چې برال کنو نو ویلے کا التے کے ڈیرا خولی مزدوری ملاوی کی دمرا پیسے ور کئی نو زمون دے کلی نبا یو بس چلے دو بل کلی نبر آتو نو زمون کلی ڈک بن شو خلق میں پیادہ تو دیولے نبر آتو دیولے کے بڈک نہ شو نو توتانے مانے تبر آ گئے توتانے مانے کے ہم ڈک نہ شو خنا یو گنڈیرو آجی سے بو آنڈیرو آجی سے بو آنڈیری بے جوڑی داغ بس سنا گا ہم ڈک نہ شو آتا نہیں میرے مہنگے ورے پورے آگست لے آگے بچے کم دیا ڈک بنے شو دس بلا سو ہر سڑے تو پیسے دلا سا تنگ ہوں میں پیسہ نہ ہوا کر
امیر محمد کاکا د فیوچر کالونی هغه مشر دی چې د ژوندون لوی برخه په سیاسي مبارزه کې تیر شوی ده. هغه د پښتنو د قومي شناخت او حقونو لپاره نه ستړی کیدونکې هلې ځلې کړې دي. د هغه د سیاسي زیار کیسه به د هغه نه پخپله وره.
عمر قریبا 85 سال چې پاکستان جو شپا قرض راوته هم وکړو وطن کې ضروري کې پہله کور زماده په دې کالونی کې ستاون کے راغلی بالکل اجاڑا رحمت اللہ خان احمد پی این پی کے ڈیر سرگرم کارکن سینتالیس نہ پروان لرم زپ زنی پختون کے دا غنی خان پارٹی کے دا بادشاہ خان دا اصول سے آدمی تشدد جو مخمان چی بل مخبوت نیسے غنی خان جنا دا دے غلط کئی چپ کم استر کو خڑ گوری نہ استر کے تو باس ہے چپ کم لا سپے ڈر کئی غلا سے پرے کو اگر میں ضرور تم جاری سا کرو بیا پولیس طرح سے ڈیر تنگ د یار سن نما بس یو سیډی را فاسیو هغه کې دا کې دا کې دا کې دا په پاکستان تمام پاکستان را پسو لټو زه پاکستان چوک کې لاندې کړم او وی زالیمه مونږ در په تمام ملک پاکستان وټو تر هغه دلته ځکه چې هغه کې په پاکستان چوک کې پښتون نو زرا غلم یعنی پنامې اغستیو هغه کې کریم خان وزارت هغه ان پی پسې لګیدل نو هغه بالکل جی کنی خان راغلے دے سو سو وارا باشانی راغلے دے بزنجو راغلے دے احمد علی کسور راغلے دے جس دیر کے دام خام داغا دیرا دے رہا ترا خان مزدور لیڈر ہو پذیر کے داغا اشپا عبد الصمد خان اچک زیم راغلے دے ڈیٹو نے سرما کار کرے او دا ډون به چانس ته چې مقامی خلکو ته دا پلاټ ملشه حالانکه مونږه عبدالرب صاحب څخه کم ته دیو لیکن عبدالرب صاحب مونږ ته ویچ وای تاسو خو په خور ته ځی تاسو عام ملته تاسو دلته څه کوی تاسو د سیدا خو د ماجرو د پاره ملشه دا راکا لیکن نه به زمونږه ما بال بشي زمونږه کور دې زمونږه پراپرټی دا زمونږ پلان کې زمونږ دین دی دا اجمل خټک صاحب هم دلته په هغه شپه کوم ورک باشانی دیو بزنجی صاحب جی راغل پیر برات دل تم سے کب دے رہا دیر بہ دے رہا کل جبال تن آؤٹ شو دل تب اور نیت اللہ خان چب کن آؤٹ شو غلام علی تالی پور صاحب سے کب
فیچر کالونی کې ډېر خلک د ثوابین راغلي دي دوی دلته وړې لوی مزدوري کوي او د ژوند کاروان روان ساتل دي فضل واجد یوسفزی هم د ثوابې اوسیدونکو دي چې اوس په فیچر کالونی کې سره د خپلې کورنۍ ژوند تیری
په ثوابې کې د ایسپی کلی لکه مرغوز سره خواته دي ځکه چې زمونږ دی ځکه د ثوابې د هر یو کلی جګمنو ځان ځان له اجره ده ځان ځان له جګمنو مطلب دا دی خپل حساب کتاب د هر کلی جګمنو خپل جدا جدا حساب دی لکه هر یو شېدل دی لکه سچ کلی کې دی تقریبا هغه دلته موجود دی لکه سو نیس بیس دور صف مثالونه دا چې دا زمونږ د ګدون د اجره ده دغه ځکه خواته جګمنو زمونږ د مرغوز د کلی اجره ده بیا د کوټې کلی اجره ده بیا د کلابټ ده بیا جګمنو د باجا بام خېلو جدا اجره ده لکه کنه د مرغوز د زروبې جدا اجره ده باقاعدہ چې کمنو مطلب دا چې دا دغه په مخه په کې وشته کیږي کبډی کې دې شي لکه دلته کې صدا سه صدا غنیشته هر یو هغه دغه شته دلته کې کم کلی کې دی لکه مخه دا زمونږ یو د ثوابې لکه خاص لکه ثوابې او بونیر کوم سزا ویني کې وشته کیږي موږ د مخه وو نشانه بازی ورته چې کمنو په اردو کې ویل شي هغه د خټه چې کمنو یو بوتخه جوړ کړی پاږي کې چې کمنو لکه دغه نخه او درولې لکه غنه سپین پکای ورته ویل شي انا پاغي با جګم نن د غزارو نه کید د د دغله کده توبرې یغې ته لګیدلې غشیته پاغي باندې غزارو نه خپل نه خپه خیل نو هغه باقاعده ده چې اوس جګم نن اوس تقریبا سه دو دو نیم میاشتې کیږي چې لګه ټورنمنت دلته چلې ده چې پاغي کې زمونږ د بنیر یو ټیم هغه جګم نن فائنل دور سه دو ور سره زروبې یو ټیم زروبې والا بایل او جګم نن بنیر هغه د چغرزو یو ټیم هغه یو غټله یاره تقریبا مونږ د دلته کې چې سره غلی تقریبا د غربت د لا سره غلی کنه تقریبا دا د سکولونه مو ویلګا چې چا لغونده کې مالی سیات لغونده کې خدای نه ویلګا خپل بچو باندې تعلیمونه کوي او لکه غریب سړی په خپل بچو باندې تعلیم کوي لکه کوشش دی لګا خو چې کم ډیر مطلب دا چې بیا ډیر وس نه خبره ده غیني بیا ضروری دی چې واړه خیر داسې واړه نه لګا ځوانان یې کارون لذي واړه نه زی لګا نو کارون لمزي چې کم د کارونو قابل دی کارون تزي او چې کوم سکول دی نه سکول ته ځی لگا دا سه خاص لگا تر لسم پورې تقریبا د جنګوم عام دی لگا په پښتنو کې دلته خود لسم نه بر بیا ډیر کم دی لگا چې خپل خويندې یا چې کوم نن لگا لونه کالج ته یا دغه ته لیږل
په کراچۍ کې مشت پښتنو کو یو خوا په خپل مهنت دغه خار او خپل کورنو په معاشي پرمختیا کې کردار لوبولې دي نو بل خوې د خپل هنري زیار او ذوق په زور د پښتو شعر او ادب په وده کې هم نه هېریدونکي کردار لوبولې دي سرور شمال چې په دغه کالونی کې ژوند کوي دغه ته د میشتو پښتنو د ادبي هلو ځلو په اړه صدا سوای
په دې علاقې کې تقریبا ټول ټیم ما په دې علاقې کې تیر کړی دی تقریبا دیرش کاله ما په دې علاقې کې شو دلته کې سومرم چې د پښتنو د علاقې دا په دې کې پښتانه پاتې کیږي نو هغه تر اوسه پورې لګا خپل کلچر خپل طور طریقې چې دی هغه نه دی بدلې کړی کافی اجری داس اسٹیج پائے کہ خلق راشی دس پہ راجا مشیل تک اور ستار دمنگی پروگرام کی گی خو ډېرې پکې لکه دغه شوي دي. او بل سوچ دا دور لږ بدل شوی دی، د میډیا دور دی، نو هر سړی ځان با خبره ساتي. ٹی وی چی ٹی وی یا نیٹ او دی سیزن چی لکه انسان جون چی دن بالکل یو جگہ کرا بند کرے دے، یو کمرہ کرا بند کرے دے. دل دکی جی زمان مخ کے یو تنظیم جو کڑو منگا دا کراچی پختو ادبی لیو ٹورنے پا نوم باندے چرست بیا زنی ملگری چی دن آگا کری تلال زنی باہر لال ناگا تنظیم بیا ختم شد اینا پاس بیا منگا چی دن لٹون ادبی سنگر جوڑ کو او دا آگے فزریه باندې منګه جدنو تنقیدی اجلاسونوم کو وخت په وخت باندې مشاعریوم کو. دا تیر ورځ کې موږ د رحمان بابا په نوم باندې یو ډیره غټه درانه مشاعره کړې و. دغه سي نور زموږ چې کوم اتلان دي هغه د ورځې په مناسبت سره موږ چرته چوړو کې پروګرام چرته غټ پروګرام خو پروګرام خامخات
اوریدونکو د غواز بنګا د نن خبرونه بل ونه بعد پښتنو د یو بلې سیمې په اړه د معلوماتو سره راځو. تر هغه پورې د خدای پامان.